پوهی د مجلې درنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې تیر اونۍ مو په خوشحالي سره تیر کړی وي، د دې بیا هم ز ګلوټي پوپال د دې اونۍ د مجلې په وړاندې کولو سره تاسو په خدمت کې. په دغه مجله کې مو بیا هم د دوی چویلې همکارانو سره په ګډه تاسو ته د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې مطالب راټول کړي دي. هیله ده چې خبرونه تر پای سره تعقیب کړئ. د آسیایی پرنګ ډوله غوماشو د نفوس د کنټرول لارې چارې، د ګو جرمن آجانس د لارې له بهر څخه د مسلکي کسانو راغوښتل، او په اسپانیا کې د عقلانه اوبو لګونې په مرسته د وچکالۍ پر ضد مبارزه. خبرونه ته ښه راغلاست. آسیایی پرنګ رنګه یا آسیایی ځنګلي غوماشي په ډيري چټکۍ سره په اروپا کې د خپرېدو په حال کې دي. دغه ډول غوماشي په ځینو هیوادونو کې د انسانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. اوس د سویس یو څېړونکو غواړي چې په میلیونو اضافي دغه ډول غوماشي په لابراتوار کې تر روزلو وروسته آزاد کړي، خو یوازې شند سوي نر غوماشي. په دې توګه باید د دغو غوماشو نفوس کنټرول او د لمنځتلو سره مخامخ سي. دا چې دغه پروسه څه ډول پر مخ پیول کیږي په ویډیو کې به ورته ځیر شو.
په دې لابراتوار کې آسیایی پرنګ رنګ غوماشي د ژوند په هر پړاو کې لیدل کیږي، له لاروا څخه نیولې تر بالغې حشرې پورې. الیونورا فلاچو هغه څېړونکې ده چې په اروپا کې د آسیایی ځنګلي غوماشي د چلند په اړه تر ټولو ډېر معلومات لري، او اوس نوموړي یو ډېره غیر عادي تجربه پیلوي چې څو کاله پرې کار کړی دی. هغه غواړي چې له آسیایی ځنګلي غوماشي نفوس سره چې په ډېرې چټکۍ سره د ودې په حال کې ده په بیل ډول مبارزه وکړي. د میلیونونو شندو نر ماشو لاري دلته په جنوبی یا ایتالوی سویس کې د مارکوت شکلی کلی کې سږ کال څېړونکو په مجموعي توګه 2 میلیونه آسیایی ځنګلي غوماشي آزادوي. لمای میاشت راهیسی هغه د دې کوچنی کلی په اویا بیلابیلو ځایونو کې هر اونۍ دغه غوماشي پرېږدي. خو خلک باید اندېښنه ونه لري، حتی که په میلیونونو ماشي هم آزادی کړل سي.
اصلا نه، ځکه دا نرماشي دي، او نرماشي چې چل نه کوي یوازې یوې او بلې خوا ته الوزي او تر یو څو ورځو وروسته مري.
د لند ژوند وجه دا ده چې نر آسیایی ځنګلي غوماشي د شندولو لابراتوار او بیا انتقالېدو په ترڅ کې ضعیف سوی، خو په دې لند ژوند کې هم هغوی ماده راجلبوي او له نورمالو نران سره د سیالۍ جوګه وي. د شندو نرانو د ډېر شمېر له کبله ورسره ماده هرو مرو مخامخ کیږي.
شند نر ماشی هلتا لموجود ماده ماشو سره یوځای کیږي، او کله چې هغوی د نسل زیاتولو لپاره جوړه شي نو دغه ماده د ټول ژوند لپاره شندیږي.
او په دې توګه د آسیایی ځنګلي غوماشي د نفوس د سقوط لامل ګرځي. د الیونورا فلاچو هدف دا دی چې د ازمایښت لپاره په نظر کې نیول سوی دی سیمه کې د دغو ماشو شمیر تقریبا 80% راکم کړي. د ایتالیا په بولونیا کې د چاپریال او زراعت په مرکز کې شنشوی نر غوماشي روزل کیږي. په لیدو د هغوی له تولید څخه کیږي، په دې پنجره کې ماشي سره جوړه کیږي. ماده ماشته په منظم ډول د ژویو وینه د خړو لپاره ورکول کیږي، ځکه دوی یوازې هغه وخت هغوی تولیدوي چې وینه څکلې وي. هغې د څلورو اونۍ په موده کې په لاروا بدلیږي او بیا بالاخره په کوپون یا شفیره. په دې پړاو کې نر او ماده سره جلا کیږي په اصطلاح د ډایمنشن انالایسیز یا اندازې د تحلیل میتود لاري. نر غوماشي له ماده کوچنۍ وي. په دې توګه سړی په اوتوماتیک ډول سره بیلولای سي. تر دې وروسته پر کوکون د ایکس ری وړانګي اچول کیږي. په دې توګه نر شندیږي خو ژوندۍ پاتېږي. د زرو ماشو شندول کابو شپېته یورو لګښت لري. د سژنې هڅې لګښت کابو 200,000 یورو دی. خو کله چې دا تجربه کامیاب شي او دغه پروسه په پراخه کچه ترسره شي نو لګښت به په شدت سره راټیټ شي.
A
زه باور لرم چې یو څو کال وروسته به دا پروسه ډیره ارزانه وي او که تجارتي لیوالتیا ورته پیدا شي نو ډیره ارزانه تمامېدلی شي.
که چیرې دا طریقه کار ورکړي نو د روغتیا نړیوال سازمان سره به په ګډه دا پروژه په ځانګړې توګه په هغو هیوادونو کې پر مخ یوړل سي چیرې چې آسیایي ځنګلي غوماشې د انسانانو ژوند ګواښلی سي.
نه یوازې غوماشې، بلکې د اقلیمي بدلون په نتیجه کې سخت وچکالي هم په ټوله نړۍ کې د انسانانو ژوند ګواښي. د مثال په ډول د اسپانیې په جنوب کې له څه ناڅه یو کال راهیسې هیڅ باران نه دی سوی. دغه ډول یو حالت د اندلس د شال دپاره هم چې زیاتره وخت پکې سخته ګرمي وي یو ناورین شمېرل کېږي، هغه هم له سترو ناوړو عواقبو سره. خو بیا هم بزګران او د زراعت انجینران هڅه کوي له داسې یو حالت سره ځانونه عیار کړي، یعنی د اوبو لګولو د هوشیارانه میتودونو له لارې.
سوځیدل او وچ دا د کوردوبا او سیویا ترمن د مالټو د پلانټاژونو یو تریخ انزور دی. اسلام معلومه ده چې کروندګر به د تیر کال 1.8 میلیونه حاصلات په هیڅ صورت په لاس را نوړي. خوځې پرندینانس د هیردیا خپل هغو پلانټاژونو تر واندې چې اوبو ورته نوري نه رسیږي.
Porque esto lo he plantado yo, lo he criado yo.
دا ټول ما کرلې او پاللې دي. زه متاسف يم چې هغه په دا ډول و حالت کې وینم. لڅور لسکلون راهسي حالت دومره خراب نه و لکه اوس.
En los 14 años que tiene. Hay zonas que no tienen naranja ninguna.
دلته داسې برخسته چې هیڅ مالټې نه لري. او نور بیا یو څو دانی. خو مالټې ډېر کوچنی دي. ډېرې د جوس جوړولو لپاره نور مناسب نه دي. د هغوی ونی باید د کی وای خو
تو تنیا کی سٹایل اربو وستیدو ټوټالمنټه. پرو
په زرګونو کورنۍ د خپل بوټو لپاره او بوټ اړتیا لري. خو د وبو ذخیره ته په کتلو سره داسې ښکاری چې نه یوازې دا چې هیڅ وبو رانشي، بلکې یوازې لسلنه ظرفیت په جهیل کې پاتې ده. کارپوهان اوس هڅه کوي چې حد اقل دراتونکو وشکالۍ لپاره ځانونه سنبال کړي.
seguir apostando por una mejora de la
موج باید د اوبور سوالو سیستم شو کړو. دا په دې معنی چې د ذخیره کولو ډېر امکانات برابر کړو او موج باید له اوبو څخه استفاده ل ډیجیټل کېدو سره په همغږي کولو لپاره سه شو کړو.
د دې کار لپاره ځنګړو سنسورونو ته اړتیا شته. د سیویلا په شمال کې دغه پینکا یا کروند خې چې په ځمکه کې رطوبت څومره دی او د ونو قطر اندازه کیږي. د ونو د قطر انقباس خې چې مالټي او بوتا ارتیا لري.
د ټکنالوژي په کارولو سره زموږ ورتیا د کرلو د نورو ساحو په پرتله تر شلسله نه ډیره ده. موږ لدې لارې په هیجو چې ونی څو وخت او څومره او بوتا ارتیا لري.
دغه پریکړه مهمه ده تر څو زراعت د اقلیم له بدلون سره عیار شي. خو له وچکالۍ څخه د اسپانیا د جنوب د ژغورلو لپاره دا بسنه نه کوي چې یوازې پر دې معلوماتو تکیه وشي.
موږ باید د اوبو لګول له زیاتې پراختیا څخه مخنیوی وکړو او داسې بوټو د کرلو ملاتړ وکړو چې اوبو لګول ته اړتیا نه لري. موږ باید د مختلفو تدابیرو له لارې هڅه وکړو چې په ګډه سره یو حل لاره پیدا کړو.
یو بل حل لاره په لالګو اوبو سره خړوبول. په ملګا کې یو نوی شرکت د دې کار لپاره یو سافټویر جوړ کړی دی. هغه هم د سنسورونو لارقام څخه ګټه اخلي، خو په ارزونه کې توپیر شته. د هغه لپاره مصنوعي ځیرکتیا په کار پیل کوي.
مصنوعي ځیرکتیا د دغه پروژې په اصطلاح روح د سنسورونو ټکنالوژي د هر څه موجود دي. خو د مصنوعي ځیرکتیا کارونه به زموږ سره مرسته وکړي چې دغه پروژه اندازه کړو. موږ به د هغه په مرسته د ډیرو میوو سروې وکړو او هر کاروانګر ته داسې امکانات برابر کړو چې په دقیق ډول ورته اړتیا لري.
د دې کار بریالیتوب د تماس په ډول پورې هم تړلې دی. هر څومره چې ساده وي هغومره ښه وي. بزګران د واتس اپ له لارې داسې معلومات او مشورې ترلاسه کوي او کولی شي خپل عکس العمل وښيي.
موږ په دې باور یو چې د اوبو سپمول د شلو او څلوېښت سلنې ترمنځ دی، د اووکادو، مالټو، زیتونو او همدارنګه انګورو په برخه کې.
د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د اوسنیو وچکالیو مخه نشي نیول کېدای، خو ټیکنالوژي به په دې کې مرسته وکړي چې د پخوا په پرتله به د لږو اوبو په کارولو سره گزاره وکړو.
د اقلیمي بدلون له امله په تیره بیا ګڼ میشته سیمو کې کثافات هم مخ په زیاتېدو دي. د کثافاتو مدیریت د غانا په څیر هیواد لپاره چې د تصفیه مناسبې او اغیزمنې زیربناوي نه لري یو سترزه ستونزه ده. دا په دې معنی چې په غانا کې د هر ورځ تولیدونکو 14,000 ټنو کثافاتو یوازې 10% راټولیږي او د تصفیه پروسې تیریږي. د دې ستونزې د یو هر ارخیز او جامع حل لپاره د دې اوس په غانا کې د انرژي د ترلاسه کولو یو هایبرید دستګاه جوړه شوې ده. دغه 400 کلیواټه هایبرید دستګاه نه یوازې جامد کثافات پر بیو ګاز بلکې پر سره هم اړوي، څو د شاوخوا پرتو کلو د بزګرانو سره هم مرسته وسی.
د کثافاتو جدا کولو دا دستګاه چې څوکاره کوي په غانا کې یو نوښت دی. ځینې کثافات د برېښنا او سره جوړولو لپاره کاریږي.
دا ډول دستګاه زموږ سره په دې برخه کې مرسته کوي چې موږ د خپلو کثافاتو د راټولولو جوګه شو او له هغه په ښه توګه استفاده وکړو، او هغه هم د داسې یوې لارې چې سړی فکر وکړي موخه یې خلکو ته د کار زمینه برابرول دي. په دې توګه خلک د کثافاتو په راټولولو کې برخه اخلي چې په رښتیا ټولنې ته د کارونې لپاره استول کیږي.
په غانا کې د کثافاتو ستر ستونزې ته په کتو د دستګاه یو ډیره مهمه موخه لري. دلته هر ورځ کابو 14,000 ټنه کثافات تولیدېږي چې یوازې 10% راټولېږي. دا یو ستونزه ده چې پایله د ګلخانی غازونو افراز، د ناروغیو خپرېدل او حتی د سیلابونو راوتل دي. دا هم یو حقیقت دی چې کثافات په پروسس کېدو سره پر ارزښتناکې سرچینې بدلېږي. سالمون انهویری یو کروندګر دی. د او زوی غوست جوارو په خپل کروندو کې له عضوي کثافاتو جوړه سره کاروي.
پر خپل فصل د دې سره د کارولو ترمخه زما حاصل ډیر لږو، خو اوس یې د پام وړ وده کړې ده. ما سږ کال د جوارو ښه حاصل ترلاسه کړ. تیر کال یې حاصل 10 بوجۍ وې، سږ کال تر 30 بوجۍ لوړ سوی. معنا دا چې سری مرسته کړې ده.
دا سره له کثافاتو څخه د انرژي ترلاسه کولو په یو هایبرید دستګاه کې چې د کوماسي کار ته څیرمه پرته ده جوړه شوې ده. دلته کثافات له بیوګاز څخه د برېښنا جوړولو لپاره هم کارول کیږي. دا فابریکا 400 کیلووات برېښنا تولیدوي چې د 1500 کورونو لپاره بسنه کوي. پر دې 15.8 میلیونه یورو لګښت راغلی دی چې ډیره برخه یې د المان حکومت ورکړې ده. دا دستګاه د المان د ټیکنالوژۍ او پوهې پر مټ جوړه شوې ده. دلته د کثافاتو د کمښت کومه ستونزه نشته. دا کثافات د ګیناکوبا ښار څخه دلته راوړل کیږي.
موش په ورځ لاس ټانه پروسس کوو او تمه لرو چې 50 متره مکعبه غاز ترلاسه.
په دې دستګاه کې فلزات نه پروسس کیږي، خو پلاستیکي پاتوشینو ټوټه او نورو ځایونو ته د ریسایکل لپاره لیکتول کیږي. عضوي کثافات په ریاکتور کې د موجودو باکتریاو په مرسته په بایوګاز بدلېږي. د دې تر شا پرتې زړې ودانۍ کې بیا بایوګاز د جنراتور په مرسته په برېښنا اوړي. دا فابریکا به بیا وروسته د 500 کسانو یو ډله استخدام کړي. خو دم غړی دلته 40 کسان کار کوي چې د کثافاتو د پروسس کولو سیمه ایز کارپوهان هم پکې شامل دي چې هغوی د بایوګاز د ټکنالوژي په برخه کې له خپلو آلماني شریکانو څخه نور روزنه هم ترلاسه کوي. وس مهال دلته تولیدیدونکو انرژي د برېښنا ملي شبکې ته نه لیکدول کیږي، ځکه دلته تولیدیدونکو مقدار د لیک د ملي سیستم لپاره کافي نه دی.
دم غړې موږ د بایوګاز له درکه د انرژي د تولید کچل وړو چې د بایوګاز څخه ترلاسه شوی انرژي د لمر څخه ترلاسه شوی انرژي په پرتلا ډیروي چې په سایت کې لرو. څو وکول شو له ملي شبکې سره وصل شو، ځکه له کثافاتو انرژي جوړولو پروژې په ترڅ کې موږ د بایوګاز له درکه ترلاسه شوی کثافات لرو چې په برېښنایي اړولې شو. موږ د بریالیتوب په لټه کې یو. څو وکول شو په راتلونکو میاشتو کې ډیره انرژي تولید کړو او په دې توګه کولای شو چې په شبکې پورې وصل شو.
دا دستګاه یو ازمایښتي پروژه ده. که هر څه سم پر مخ لاړ شي، حکومت پلان لري چې لس دا ډول دستګاوي تمویل کړي.
د اقلیمی بدلون په وړاندې مبارزه کې آلمان هم ډیر مخکې دی. د مثال په ډول په برقي موټرو، د ډیزلي موټرو اړول، نوې کېدونکې انرژي او داسې نور. دا د اوس د آلمان په برندنبورګ کې یو شرکت د لا زیاتې وړتیا لرونکو سولري حجرو د جوړولو یو بشپړه نوې ټکنالوژي کشف کړې ده چې کار پرې جریان لري. نور ستر شرکتونه هم له داسې یو کار سره لیوالتیا لري، خو اوس پوښتنه دا ده چې داسې حجرې به چیرې جوړیږي او آیا آلمان کولی سي د لمریزې برېښنا د صنعت په برخه کې بریالیتوب په لاس راوړي؟
للمر څخه د برېښنا ترلاسه کول د آلمان په مرسته دا تخنیک ډیر مشهور شو، خو بیا هغه چین ته انتقال شو. اوس باید یو تخنیکی پرمختګ د تخنیک بیرته راوړي.
دا اوس مهال د نړۍ تر ټولو ستري او د شی وړتیا لرونکي سولري تختې دي.
د فوټوالټیک یو په اصطلاح نوې نسل ارزکیږي چې تخنیکی انقلاب بل کیږي. دا تخنیک د نور په پرتله شل سلنه ډیره انرژي تولیدوي.
موږ غوښتل د سولري حجرو لپاره نوي مواد کشف کړو چې جوړول یې ارزان وي او د لمر د طیف لرنګونو سره ښه مطابقت ولري. دا نوي مواد موږ اوس تر مخه د موجوده سیلیکون تخنیک سره یوځای کوو چې دا پکښې د یو ډیر نازک قشر په توګه کارو. په دې ترتیب موږ دوه سولري حجرې پر یو بل ژدو.
تر اوسه دا یو لومړی امتحاني دستګاه ده، خو دا لا پسې پراخېدلای شي او تر څو په کال کې 10 میلیونه لمریزې حجرې یا تختې تولید کړي کافي تقاضا ورته موجوده ده.
دا زرغون هایدروجن په اړه ډېری خبرې اورو، هغه باید تولید سي چې دا کار ډېری انرژي ته اړتیا لري، نو له همدې کبله د لمریزې برېښنا څنګه یو مناسب شریک دی.
آلمان او لمریز برېښنا خپل ځانګړي قصه لري. شل کاله تر مخه دا هرڅه د ډېری دولتي مرستې سره پیل شول، خو آلمان ډېر ژر د تولید د دستګاوو ډېره برخه له لاسه ورکړه، ځکه کله چې تخنیک په شټینګه کړه نور وکولای شول ارزانه تولید کړي.
په دې ترڅ کې یو شمېر تیروتنې شوې دي. یو دا چې سړی هغه زمينه سازي چې په لومړي سر کې یې کړې وه په 2000 میلادي کال کې او تر هغه وروسته له هغې لاس واخیست او په دې توګه یې ټول بازار له سقوط سره مخامخ کړ. بل دا چې آلمان هغه وخت څه ونه کړل کله چې شرکتونه کډه شول، په ځانګړې توګه چین ته.
په دې ترتیب د سولر تر ټولو ستر تولیدونکی اوس په آسیا کې ناست دی، خو اروپا غواړي چې انرژي ته د لاسرسي په برخه کې پر نورو تکیه راکم شي. خو باید څه وشي؟
په چین کې د تولید امکاناتو رامنځته کېدو ته په کتو سره به اوس ډېر ناوخته وي چې موږ پر اختیا مخکښ اوسو، خو موږ کولی شو چې یو څه په پښو ودرېږو، لکه د نوښتګرو سیستمونو په جوړولو سره چې ډېره وړتیا ولري.
په برلین کې د سیمه ییزو سیاستوالو او د انرژي څانګې د شرکتونو کانفرانس، د اکسفورد د پی وی شرکت د مالی برخې مشر هم پکې ګډون لري، ځکه چې د براندنبورګ د ازمایشتي دستګاه له حکومته مالی مرسته ترلاسه کړې، څه نا څه 12 میلیونه یورو. خو دغه شرکت ټول ټال 100 میلیونه یورو پانګونه کړې ده او لا نور ستر پلانونه هم لري.
موږ د صنعت 15 گیگاواټه سولري حجرو د تولید پلان لرو او د وصل شو موډلونو پر تولید هم کار کوو چې د دې لپاره موږ مناسب ځایونه ارزو.
حکومتي مرستې په دې ارزونو کې مهم نقش لوبوي. د اکسفورد داستر تولید ځای به نور چیرته جوړ شي؟ په اروپا کې که په امریکا کې؟
امریکا لا د مخه د انفلیشن ریډکشن اکټ په نوم قانون جوړ کړی دی او تر یو تریلیون ډالرو د زیاتو پیسو خبره پکښې سوې ده چې تصور یې هم سخت دی.
آیا اروپایي ټولنه په دې ډول سیالیو کې باید ونډه ولري او دا چې سیالي کولای شي؟ پر همدې دمګړې د تړلو دروازو تر شا خبرې اترې روانې دي. دلته یو ستر موضوع مطرح ده. لمریزه برېښنا دمګړې ډېره ارزانه ده او په دې ترتیب د بیانوي کیدونکو انرژي تر ټولو مهم تخنیک دی.
که څه هم د جرمني صنعت په هر برخه کې د ودی په حال کې دی، خو یو لوی ستونزه چې دغه هیواد له کلونو راهیسې ورسره مخامخ دی هغه د مسلکي کسانو کمښت دی. د وی څړنې لمخي آلمان دا وخت یوازې په څلورو علمي برخو کې د شاوخوا 310,000 مسلکي کسانو لکه مش سره مخامخ دي. خو د جرمني د ګیرا په شهر کې بیا یو متوسط شرکت په لاخره مسلکي کارګران او زده کوونکي ومندل، خو نه د تورنګین په ایالت کې. هغه باید لیري ختیس پوري په هغوی پسې لاټه کړې وای. نوموړي شرکت ری همکاران د ګو جرمن د اجانس په منځګړیتوب له انډونیزیا څخه راځي. له نږدو بور سره آشنا سو.
ل جاکارتا څخه دغه دری انډونیزیان په ګیرا کې د جی ام ماشين جوړونې شرکت نیوی مسلکیز د کون کړي. هغه خپل ذکرې په سوهانولو او ارکولو سره پیلوي. هغه لا په دې اړه ډیر څه نسی ویلی ځکه څنګه چې دریونی مخکې آلمان ترغلی. د هغه مشر فرانک گینشویتس دی. هغه تیر کال یو آلمانی مسلکیز د کون کې هم پیدا نکړ. ل دغه انډونیزیانو څخه یا تما ډیر ده.
په هر صورت هلته دا د ټولو اقتصادي مجبوریتونو له امله د دې تمه کیږي چې هغوی غواړي او په دې دلیل چې له خپلو کورونو څخه دلته راستول کیږي او ورته ویل کیږي چې د یو خاص دلیل پر بنسټ یو مسلک زده کړه او شای وکولای شي له کورنۍ څخه ملاتړ وکړي.
فابیان شارف د دوغ درور وزنه کوي. د اول وار لپاره له انډونیزیا څخه مسلکي زده کوونکي تر اوسه پوری هغه راضي دي.
دغه انډونیزیایي زده کوونکي ډیر راضي دي، پر وخت راضي او د کار ته د یو چانس په سترګه ګوري، نه د دندې په سترګه. او لکه څنګه چې د آلمانی زده کوونکي په برخه کې هم اکثرا دا خبره صدق کوي.
رونشنکا شرکتونو ته مسلکي زده کوونکي معرفي کوي. دلته په مونشن کې د بیکری په دغه نړیوال نندارتون کې هغه یو ور بیا نوې زده کوونکي پیدا کوي.
ځوانو آلمانانو کې دغه مسلک ته جذابیت یو څه رقم شوی دی. په عقلانه کوي چې د هیواد او حتی د نړۍ لوی وچو تر سرحدونو پورې وګورو.
شینکا مخکې په ویتنام کې د آلمانی ژبې ښوونکی و. آلمان ته د هغه د زده کوونکو ډیر علاقه سبب سو چې هغه د ګوجرمن د بنسټ ایښودلو مفکوره پیدا کړي. هغه تر اوسه زر مسلکي زده کوونکي معرفي کړي دي.
مهم دلیل دا د شپالمان کې تر مسلکي زده کړو روس د هغوی عاید د هغه په پرتله بي خپل ډول وی کله چې هغوی بیرته انډونیزیا، ویتنام او یا هم ماليزیا ته ستانه سي او هلته په مشر کې درې سو یا څلور سو یورو لپاره کار وکړي.
د نانوایی په څنګه کې د مسلکي کسانو کمښت بيخي ډیر دی. له همدې کبله ګوجرمن غواړي چې سش کال بیا هم زده کوونکي له انډونیزیا څخه وګماري.
په اوس وخت کې د مثبتو تجربو لپاره مشتلي والتیا هم پیدا شوې ده. زه یو څه حضور شوم ځکه د زده کوونکو معرفي کوونکي دلته دي او تبا نور به هم علاقه یا دغه ډول امکانات ولري چې تکړه کارکونکو په لاس ورشي.
په لایپزیګ کې د آسیایي خوړو د رستورانتونو مشره الکساندرا فولو هم له دغو اندونیزیایي مسلکي زده کوونکو څخه راضي ده. د پتاکان په رستوران کې د مشتریانو په مخ کې آسیایي خواړه آماده کیږي.
زه باید ووایم چې د څناڅه یو نیم کال په ترڅ کې مې فقط مثبتې تجربې کړې دي. دا ځکه چې هغوی د خپل ذهنیت له امله ډېر زحمت کشه او مؤدب دي چې سړی حساب ورباندې کولی شي.
دا درې سره د سیستمي رستورانت داري په برخه کې مسلکي زده کړې کوي. په هغه کې آشپزي، میلمه پالنه او اقتصادي مدیریت شاملېږي. د هغوی لپاره اوس لا معلومه ده چې په آلمان کې پاتېږي.
زه کدل ته ژوند لرم او کولای شم ډيري پیسې هم په لاس راوړم.
اول به همدل ته کار وکړم لدې همکارانو سره. دا زما ډیر خوشیږي.
زه غواړم یا بیرته کار پیل کړم او یا هم زده کړو ته دوام ورکړم او پونتون ته ولاړ شم.
حسن، ناتان او مولانا د یوې کاري ورځې په پای کې خپل ګډ درې اتاقه اپارتمان ته ځي. د هغوی تر یو حد خپل ټاټوبه یادیږي. له خپل والدینو سره ډېری خبرې کوي. د مولانا مور په خپل زوی ویاړي او باور لري چې زوی به یې د آلمانی مسلکي زده کړو له برکته ډېر چانسونه ولري. مولانا او حسن لا نه پوهیږي چې وروسته به څه کوي. یوازې ناتان پریکړه کړي چې په آلمان کې به پاتې شي. هغه هیله لري چې یو وخت به د الوتکو د جوړولو مسلکي زده کړې تر لاسه کړي.
په جرمني کې هر کال 400 زره مسلکي مهاجرو ته اړتیا سته او که د هغو د کمبود د لمنځه وړلو لپاره کوم اقدام ونه سي د آلمان د کار بازار به تر 2015 کال پورې تر 1 میلیونه کاري قوې له کمښت سره مخامخ شي. ترنو لیدونکو د همدې ویډیو په خبرېدو سره زمردنن بزی د پوهې مجله هم پات رسیږي. تاسو کولی سئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د دوی چولی په پښتو انټرنیټ پانه، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. تر بلې خبرونې پورې اجازه غواړم. الله مو مرس.
دیوا په سیټلایټ ټی وی هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادی میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادی میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
شنوندگان عزیز سلام، آرزو دارم صحت سلامت باشین. ما داوود صدیقی هستم، شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنین. در برنامه هفته با سلسله برنامه های دید و دید از نقاط مهم گردشگری شهر واشنگتن دی سی آمدیم به موزیم هوا و فضای شهر واشنگتن دی سی. این موزیم یکی از پربیننده ترین موزیم های این شهر است و اینجا مهمترین انکشافات صنایع هوایی و فضایی ایالات متحده به نمایش گذاشته شده، چی از سفینه های فضایی که به مهتاب و فراتر از مهتاب رفته و همچنان نخستین تیاره هایی که انسان ها تانستن پرواز کنند هم به نمایش گذاشته شده. این یک موزیم بسیار دیدنی است و دوستای زیادی که آمدن همیشه صفت کردن. من میخواهم امروز شما را یک جا به این موزیم ببرم. آرزو دارم که تا آخری برنامه هم با من همراه باشین.
موزیم هوا و فضای امریکا مانند برخی دیگر از جاذبه های گردشگری شهر واشنگتن دی سی از سوی مؤسسه سمیتسونیان نظارت و مدیریت میشه. این موزیم یک کمیر بزرگ داره، اگرچه تکت ورودی موزیم رایگان است، اما هر بازدید کننده باید خود را در وبسایت موزیم راجستر کنه و تکت الکترونیک دریافت کنه. طوری که میبینین تکت الکترونیک اینجا سکن میشه و به شما اجازه میدن که از بخش امنیت تیر شوین. اما یک مشکلی که من اینجا برخوردم ایست که اینجا با کمره هایی که پایه داره اجازه نمیدن. به او خاطر بخش امنیت امرای من گفتگو داره که آیا این کمره پایش طولانی میشه نمیشه، ایر اجازه نداری. و بعد از گفتگوی بسیار کوتاه ما تانستم که اینا را قناعت بتم و بگویم که نه، کمره ما طولانی نمیشه، ما را اجازه بتن داخل بروم. کمره ما یک کمره خرد است، باز پذیرفتن.
خب عزیزا، طوری که دیدین آمدن به موزیم ها و فیلم برداری کمه محدودیت های خودم داره، به ویژه امی پای کمره یا سلفی استیک و ترایپاد اجازه نمیتن که شما با خود بیارین.
این سفینه فضانورد مربوط به یک سریال پرطرفدار و سابقه تلویزیونی به نام ستار ترک است و به خاطر تاثیر قابل توجهی که این سریال علمی تخیلی در رابطه به سفرهای فضایی بر فرهنگ عامه و به ویژه بر اکتشافات تکنولوژی فضایی داشته، به طور نمادین اینجا به نمایش گذاشته شده.
به هر حال از اینجا آغاز میشه موزیم، میرین داخل. با شما بهتر معلوم است که پرواز نخستین هواپیما یا تیاره کمک کرد تا انسان آهسته آهسته فراتر از زمین فکر کنه و به فضا بره. خب سفر فضایی هم اصلا از ایجاد یا اختراع هواپیما یا تیاره آغاز میشه. دیگه به اساس بیاین که به جای میریم که برادران رایت، مخترعین امریکایی که اصلا یک ورکشاپ بایسکل سازی داشتن و اینا آیستا آیستا روی تیاره فکر کردن و کار کردن و تیاره ابتدایی را ساختن و در اینجا بعضی از کارهای ابتدایی اونا به نمایش گذاشته شدن.
برادران رایت، آرویل و ویلبر رایت مخترعان و پیشگامان صنعت هوانوردی امریکا بودند که موفق شدند اولین پرواز موفقیت آمیز هواپیمای دارای انجن را در تاریخ به نام خود ثبت کنند. برادران رایت قبل از موفقیت تاریخی خود در اختراع هواپیمای دارای انجن در بخش فروش، ترمیم و طراحی بایسکل کار میکردند و با ساخت انواع مختلف بایسکل ها تخصص میخانیکی را به دست آوردن و از همین تجربه در ساخت نخستین تیاره که اینا پرواز دادن استفاده کردن و پس از بارها آزمایش در نهایت برای چند ثانیه موفق شدن که با این تیاره که شما اینجا میبینین پرواز کنن و همی پرواز چند ثانیه‌ای یک انقلاب را به میان آورد و انسان قادر ساخت که فضا را هم البته که فضای نزدیک به زمین را تسخیر کنه. خب اینجا نمونه های مختلف و ابتدایی تیاره های برادران رایت با نام های مخصوصی که داشته به نمایش گذاشته شده و که اینا در چندین مرحله بعد از چندین بار آزمایش دانستند که طراحی هواپیما را بهتر بسازند و موفق شوند و هواپیما هایی که اینجا به طور نمونه گذاشته شده شما میتونید که رو لمس هم کنین. اما امی اندازه ای را که شما اینجا میبینین این اندازه واقعی است و طوری که میبینین تلاش شده که از مواد بسیار سبک استفاده شود، مثلا چوب است و تکه است و خود پیلوت هم به شکل افتاده ای هواپیما را راهنمایی میکنه. اینجا جزئیات بسیار در رابطه با ای که چگونه اینا موفق شدن معلومات گسترده داده شده، اما جالبترین بخش امی خود امی تیاره است که هر بازدید کننده میای و ایره میبینه و بسیار دلچسب است وقتی شما میاین میبینین که نخستین بار انسان ها چگونه تانستن که راه را پیدا کنن و یک هواپیمای دارای انجن بسازن و را پرواز بتن. امروز تیاره ها قدر پیشرفته شده و مردم بسیار براحتی ده و پرواز میکنه، اما امی صنعت چند میلیارد دلاری که امروز وجود داره آغازش از امی نقطه ابتدایی شده. اولین پرواز توسط امی تیاره در 17 دسامبر سال 1903 در منطقه کیتی هاوس کارولینای شمالی صورت گرفت و تقریبا 12 ثانیه ای تیاره در هوا بود و مسافت 36 متر طی کرد. پروازهای نخستین چگونه بوده؟ این بخش موزیم کاملا به نخستین پروازها اختصاص داره که آیسته آیسته ما به این موزیم و بخشهای مختلفش میرم و به شما ایران نمایش میتونم. عزیزان اینجا به نقل قول از یکی از برادران رایت نوشته شده که در جمع تمام افرادی که در تلاش یافتن راه حل برای مشکل پرواز انسان بودند، کار اوت لیلنتل از اهمیت زیادی برخوردار است. اوت لیلنتل یک مخترع آلمانی بود که در قرن 19 تلاش میکرد وسایل را خلق کنه که انسان مانند پرنده بتونه پرواز کنه و در طراحی های خود بیشتر از پرندگان الهام میگرفت. در اول نومبر سال 1911 جولیو گاوتی هوانورد ایتالیایی به مفگنهای را از یک هواپیمای موسوم به اتریک تیوب بروی سربازان ترکیه در لیبیا پرتاب کرد و به اولین به مفگن هوایی تاریخ تبدیل شد. سپس در سال 1914 استفاده از بمب‌افکن‌ها و توانایی آن در افزایش قوت نظامی یک امر روشن بود. مرگ و هواپیما. پرواز در هواپیما در روزهای اول خطرناک بود. در 3 نخست پس از انکشاف سفرهای هوایی 33 نفر جان خود را از دست دادند و از جمله 9 تن اعضای گروه نمایش هواپیماهای برادران رایت 5 نفر کشته شدند. شش شرکت رایت از سال 1909 تا 1915 13 مدل هواپیما تولید کرد. تنها مدل های B و C در تعداد قابل توجهی تولید شدند و اکثر مدل های دیگر فقط به عنوان نمونه اولیه یا در تعداد کمی تولید شد. پنج سال پس از نخستین پرواز موفقانه برادران رایت، حکومت وقت ایالات متحده به این پیشرفت تکنولوژی علاقه نشان داد و برای تولید هواپیماهای نظامی با برادران رایت قرارداد بست. این یکی از نمونه های اولیه یک هواپیمای نظامی ایالات متحده است. امروز اگر به مفگن B-52 یا هواپیمای پیشرفته دیگر مانند لاکهید مارتین F-35 لایتنینگ وجود دارد، فقط دلیلش همین نقطه آغازین است. پیشرفت در صنعت هوانوردی جهان به طور چشمگیر تغییر داد. یازده سال پس از نخستین پرواز برادران رایت، جنگ جهانی اول رخ داد و تلاش برای ساختن هواپیماهای جنگی برای داشتن قدرت بهتر و بیشتر نظامی در گوشه و کنار جهان آغاز شد. کشورهای اروپایی این صنعت حمایت کردند و پیشرفت در این راستا در مدت کوتاه تأثیر عمیق روی جامعه، سیاست و فرهنگ جهان در زمان جنگ و صلح گذاشت. هواپیماها در جنگ جهانی اول اهمیت زیادی داشتند و تغییرات اساسی را در این جنگ ایجاد کردند. استفاده از جنگنده‌های پرواز کننده در بخش ارائه اطلاعات در مورد تحرکات و مواضع دشمن روش جنگ کاملا تغییر داد. هواپیماهای بمفگن ماموریت‌های را به هدف قرار دادن زیرساخت‌ها انجام دادند و به توانایی و روحی دشمن تأثیر گذاشتند. این دوره باعث پیشرفت سریع در تکنولوژی های هوانوردی شد و آینده نیروهای هوایی را شکل داد و در این حال فرهنگ هوانوردی را پس از جنگ رایج کرد.
همان که میگوین هر کار از یک نقطه کوچک آغاز میشه، از یک انکشاف کوچک آغاز میشه. صنعت هوانوردی امریکا هم چنین تاریخچه دارد. پس از موفقیت های چشمگیر برادران رایت در ساختن هواپیماهایی که میتونست برای مدت طولانی تر انسان از یک جای به جای دیگه انتقال بده، آهسته آهسته صنعت هوانوردی در امریکا شکل گرفت.
اما در آغاز قرن 20 پرواز با طیاره یک پدیده تازه بود و در ایالات متحده میدان هوایی و شرکت های هوانوردی وجود نداشت. ولی در آخری قرن شما در چند ساعت میتونستین به هر نقطه ایالات متحده سفر کنین. تجربه پرواز چگونه تغییر کرد؟ پیشرفت در تکنولوژی چگونه باعث شد انقلاب در سفرهای هوایی به میان بیاید و چگونه حکومت ایالات متحده صنعت هوانوردی را شکل داد؟ پرسش هایی که بسیار جالب است و تلاش شده در اینجا با ارائه اسناد و مثال جواب برشراع شود. خو اینجا در باره نخستین شرکت هوانوردی در امریکا معلومات را شده. اولین شرکت هوانوردی سنت پیترسبورگ تمپا ایربوت لین نام داشت و بر 3 ماه فعالیت کرد. این شرکت مسافت 18 مایل یا 29 کیلومتر در مدت زمان 23 دقیقه می پیمود که سفر 11 ساعته با ترین یا قطار بسیار کوتاه می ساخت. این طور که می بینین این مسافت مثلا شما با تیاره کوتاه‌تر می پیمودین. این منطقه یک منطقه ساحلی ایالت فلوریدا است و تیاره را که اینجا می بینین این نمونه کوچک ساخته شده از امو تیاره اصلی این شرکت هوایی است و جالبترین بخششی است که این شرکت هوایی در هر پرواز خود فقط میتونست یک مسافر با خود انتقال بده و طوری که میبینین تیاران بسیار یک شکل ابتدایی داره، سرش واز و بسیار جالب است که نخستین شرکت هوانوردی چگونه آغاز شد.
در اول بسیار قیمت، ناراحت و حتی خطرناک بود، اما پس از اینکه حکومت ایالات متحده تصمیم گرفت تا پست یا خط توسط تیاره ها انتقال بده، این یک انقلاب عجیب را در صنعت هوانوردی در امریکا به میان آورد.
پس از به دست آوردن قرارداد انتقال بسته ها و خط، شرکت های هوانوردی بازارشان رونق پیدا کرد، اما مشکلات بسیار زیاد داشتند. تیاره ها سقوط میکردند، میدان های هوایی وجود نداشت، سیستم های راهنمایی وجود نداشت. طوری که در تصویر میبینین یک تیاره با درخت تصادم کرده و سقوط کرده، این یکی از مثال هایش است و بسیار به شکل جالب پیلوت ها راه را پیدا میکردند که در کجا باید نشست کنند. اینا از نقشه های ساده که روی کاغذ چاپ شده بود استفاده میکردند و یا بعضی از کوه ها و ساختمان ها و مناطق نشانی میکردند که به او اساس میتونستن اونجا نشست کنند، که بسیار جالب است در مقایسه با سیستمی که حال وجود داره. در این بخش از موزیم برخی از تیاره هایی که در پیشرفت صنعت هوانوردی یا به شکل نشان می ده پیشرفت صنعت هوانوردی را در ایالات متحده به نمایش گذاشته شده. اینجا یک صفحه تعاملی است که از شما می پرسه که آیا می تونین تشخیص بدین که کدام تیاره ها به چه تعداد مسافرین می تونسته انتقال بده. البته همین خودش نشان دهنده از است که از یک نفر مسافر آغاز شده، اول تیاره، بعد از او باز 5 و 6 و 10 و 15 و 20 و بیشتر. یعنی شما باید تیاره را شکلش را ببینین، اینجا انتقالش بتین و اینجا ببینین که انتخاب دوم درست است یا نه. شکل تیاره را که میبینم اینی خب 5 نفر معلوم میشه اینا نبوده درست، این تیاره 5 نفره ای بوده، 6 نفره کدام تیاره بوده از نظر شما؟ یس نه، این یا تیاره 6 نفره نبوده، تیاره 6 نفره اینی معلوم میشه. فکر میکنم بله درست است. خب تیاره که 10 نفر مسافر انتقال میداده این همی تیاره بوده، تیاره 15 نفره بله، و تیاره که 21 مسافر میتونسته انتقال بده بله. ازا به این شکل یک گیمی یا ساختن که به نحوی شما میاموزین که صنعت هوانوردی در ایالات متحده چگونه در طول زمان انکشاف کرده.
یک بخش از یک تیاره سابقه را اینجا به نمایش گذاشتند که میتونه بازی کنندگان داخل برن و این را ببینن. بیاین که را با هم ببینیم. این
تیاره داگلس DC-7 نام داره که در سال 1953 میلادی از سوی شرکت هوانوردی امریکن خریداری و معرفی شد. دروازه کوچک داره و اینجا یک چرم نصب کردن که وقتی شما داخل میشین سرتون تصادم نکنه و زخمی نشه. و اینجا کاکپیتش میبینیم که کاکپیت تیاره های عصر خود داره. حالا تیاره ها بسیار پیشرفته و بهتر شده و کاکپیتش اصلا دیده نمیتونیم. این تیاره نسبتا متوسط هم است بله. این بخش فرست کلاس یا بزنس کلاسش است که جای مناسبی بوده تا تقریبا بیش از نیم قرن پیش این تیاره فعالیت میکرده و یکی از تیاره های نسبتا خوبی بوده که جای مناسبی برای مسافرین داشته و حدودا 105 نفر مسافر میتونسته انتقال بده و ما شما فقط این قسمت تیاره را دیده میتونیم فیرن. طوری که موزیم میبینین تیاره های مختلف یا بخش های از تیاره های مختلف تا انجنایش هم اینجا به نمایش گذاشتن و ای عمدتا تیاره هاییست که در تاریخ صنعت هوانوردی امریکا ارزش زیادی داشته یا در رشد صنعت تاثیر بسیار عمده داشته ای تیاره ها.
بزرگترین افتخار صنعت فضانوردی ایالات متحده فرستادن نخستین انسان به مهتاب است. در این بخش از موزیم تمام آثار و معلومات در رابطه با سفر موفق فضانوردان امریکایی به مهتاب و فراتر از مهتاب به نمایش گذاشته شده.
ایالات متحده در دوران جنگ سرد به دلیل رقابتی که با اتحاد جماهیر شوروی وقت در بخش‌های مختلف داشت، مأموریت فرستادن انسان به مهتاب را آغاز کرد. رقابت بین دو ابرقدرت با هدف نشان دادن برتری فنی، علمی و فضایی انجام شد. اتحاد جماهیر شوروی به چندین نقطه عطف در اکتشافات فضا دست یافته بود، از جمله پرتاب اولین ماهواره مصنوعی اسپوتنیک و فرستادن اولین انسان یعنی یوری گاگارین به فضا. در پاسخ جان اف کندی رئیس جمهور ایالات متحده در اوایل دهه 60 میلادی یک هدف ملی را تعیین کرد که قبل از پایان دهه یک انسان را روی ماه فرود آورند و سالم و زمین بازگردانند.
عزیزا ای هم لباس نیل آرمسترانگ نخستین انسانی که به مهتاب رفت و نخستین قدم خود اونجا گذاشت. یمو لباس هاییست که نیل آرمسترانگ در این سفر پوشیده بود و ای را موزیم فضا و هوای شهر واشنگتن دی سی به عنوان یک یادگار یا یک اثر تاریخی در این موزیم نگهداری میکنند.
برنامه اپولو به ویژه مأموریت اپولو 11 در ماه جولای سال 1969 انجام شد، زمانی که نیل آرمسترانگ و باز الدرین دو فضانورد آمریکایی به عنوان اولین انسان‌ها پا بر روی سطح مهتاب گذاشتند و وعده کندی را برآورده کردند. فرود موفقیت‌آمیز بر مهتاب نشان دهنده توانایی‌های تکنولوژیک و قابلیت‌های برنامه‌های فضایی ایالات متحده را به نمایش گذاشت و همچنان به عنوان یک دستاورد تاریخی در اکتشافات فضایی انسانی ثبت تاریخ شد. آرمسترانگ وقت پای خود را روی مهتاب گذاشت میگه که یک قدم کوچک برای یک فرد ولی یک جهش بزرگ برای بشریت. این بخش از سفینه اپولو 11 است که فضانوردان در میانش از فضا یا از مهتاب دوباره به زمین برگشتند. اینه طور که میبینین آثار سوختگی در زمانی که دوباره به اتمسفر یا جو زمین داخل میشدم اینجا دیدم میشه. یک جهان وصل شده. در این بخش موزیم نشان میده که امی سفرهای فضایی و فرستادن ماهواره ها به جو زمین یا اطراف زمین چقدر کمک کرده که دنیا به هم وصل باشه. ماهواره ها اکثرا از 160 تا 2000 کیلومتر دورتر از سطح زمین یا بلندتر از سطح زمین در مدار زمین موقعیت دارند و میچرخند و همین باعث شده که جهان از نگاه مخابرات و ارتباطات به هم وصل باشه. اینجا معلومات بسیار جالب است که نشان میده که شورای مختلفه که مسائل اینترنت و مخابرات و نشرات تلویزیونی و مسائل دیگه که ارتباط میگیره و ستلایت ها کمک میکنه که جهان به هم وصل باشه، همین معلومات بسیار به شکل خوب ارائه میکنه و اینجا سکرین های هم داره که شما میبینین. اما جالبترین بخشی را که ما نمیخوایم پیدا کنم، چند دقیقه پیش متوجه شدم که اینجا از در میان تمام کشورهای دیگه از افغانستان، یک گوشه افغانستان هم یاد میشه، خصوصا من نمیفهم که ما همیه صدارم یا همگی، وقتی که در نقشه جهان یک گوشه از افغانستان هم میبینم یا از افغانستان یک گپ یاد میشه من خوش میشم. اینجا نشان میده بامیانه که یکی از نقاط است که اینجا یادواری شده که یه هم با جهان وصل است، یعنی افغانستان هم از جمع کشورهایی است که به جهان وصل است. در این قسمت موزیم کار بسیار جالب کردن، یکی از دریچه های ایستگاه بین‌المللی فضایی را شبیه سازی کردن در اینجا که اگر شما اینجا میایین در گوشه استاد میشین گویا از ایستگاه بین‌المللی فضایی شما به طرف زمین نگاه میکنین. باور کنین وقتی که من اینجا استاد بودم و طرف زمین نگاه میکردم هم قسم احساس میکردم که والا من خودم اونجا هستم و زمین طرفش میبینم و خصوصا نمی حرکتی که میکنه شما احساس میکنید که خودتون اونجا هستین. دوستایی که در طرف های واشنگتن هستن یا امریکا هستن ما برشان پیشنهاد میکنم که حتما از این موزیم دیدن کنین و به ویژه از اینجا دیدن کنین، بسیار دلچسب است.
پس از دیدن این موزیم ممکن بر هر بیننده احساس دست بده که انسان با خلاقیت و پشتکار میتونه سرحد نظام شمسی را هم عبور کنه. و یک چیز دیگه که بسیار مهم است برای من که از یک کشور بیچاره و فقیر به اینجا آمدیم، امروز در جهان نه تنها که امروز بلکه همیشه حرف اول علم و دانش میزنه. هر کسی که علم و دانش داره تلاش میکنه و ابتکار داره او در جهان حرف اول میزنه. اجزا بامی گفته ها برنامه یفته زندگی در امریکا را به پایان میرسانم. آرزو دارم که موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا ای که باز هم هفته آینده با یک موضوع تازه در خدمت قرار میگیرم. همگی شما را به خداوند یکتا میسپارم. We'll be right back.